السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتي تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوې دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې ترانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. لدې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پریښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې ترانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پریښودل تایید کړل. تروسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشی نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
س سلام نو وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو. دا چې شری ناروغي څه ده، علائم څه دي، څنګه مخنیوي کېدلی شي، نن به په دې او ست خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې خپل درنو میلمنو سره پرې بحث وکړو او تاسو ته به دا واضح کړو چې شری ناروغي څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دي لمنځه لاړ شي. په خبرونه کې به را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین زفای، تر څنګ د داخله ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی را سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هم غوښتنه کوي چې که ستاسو ماشومان په شری ناروغي باندې اخته شي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري، کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلئ او خپله پوښتنه موږ سره مطرح کړئ. اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې شری ناروغي څه ده او څنګه خبريږي؟
ډیره مننه. زه هم په پلوار سره احمدی صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران تو اوریدونکو ته سلامونه نیکي. اور که چیرې موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي، شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال پرې خپل ژوند دراسه ورکړي. او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر ودی دي، اج کوم هیوادونه مخ پر ودی نه دي لکه افغانستان کې، دلته خو د دې تعداد د مرګو میچلې ډېر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارامیکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه یې د نزلوي ده او یو صفحه یې اندفاعي او اخرنۍ صفحه یې د نقاهت ده یا بیرته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریده، هغه په دې خاطر ده چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو، نو دا د دې په وجود کې په دې ولنډه موده لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې، یعنی د خولې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګه په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم ټوخیږي او یا پرنجې کوي، نو د پرنجې سره دغه افرازات د خولې نه وځي او کېدای شي په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیما دغه کیږي انتقالیږي. یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتا کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي، خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپنږي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په په ساحو باندې دلته پری وتا، نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا څلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي، په دغه زبانې لاس وهلو او بیا دغه لاس د خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خپل ته یوړو، نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دی په اوتاق کې د زیات وخت د پاره ژوندې پات کیږي، نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس په واسطه د ټوکیو پرنجي په واسطه څلور ورځې مخکې د اندفاعات یا دغه دانکیو دراوتو نه مخکې او 15 ورځې ورسته، یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي، هغه لمړی صفحه کې دا چې شدیده تبه ده په دغه وخت کې دا ډېر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانونو ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق له ساري وي او نور هم دې کبله چې دغه ناروغي ډېر زیاته خپریږي. دا چون په د کال په ټولو موسمونو کې چې دغه ساري ناروغي منځ ته راځي او خصوصا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د دې واقع ډېر وي، خو د دوبي په موسم کې هم وي او د مني په موسم کې هم وي. په دغه اوس چې د دوبي موسم دی په دې وخت کې هم چې د واقعیت شته دی، داسې نه دی چې نشته، بلکې د کال په ټولو موسمونو کې دغه مرض چې معمولا او چې ټول واکسینونه دي، واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې داسې نمیږي شرایط د پخوانه فرق کړی دی. نو پخوا به دغه مرض چې د اپیدمیکو، یعنی په دې معنی چې هر دوه کاله یا څلور کاله وروسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتله او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعیت اندمیک دی. اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخص ساحه کې، په یو خاصه مشخص ساحه کې، په یو خاصو خلکو کې چې دی دغه منځ راتلی شي. خو په دغه ماشومان چې کله موږ یادوو چې فوق العاده دوی ته حساس دي، د 15 کلونو څخه ماشومان دا ډېر زیات پېښته کیږي، خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخکته دي لکه شپږ میاشتې، اوه میاشتې، اته میاشتې، دوه میاشتې، دغه عمرونه کې ډېر زیات نخکته کیږي. دغه علت دا دی چې دغه مور چې کومه ده کېدی شي پخوا د مور پورکوټي والي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي. نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو، هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه، نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي. یا هم دا مور کېدی شي واکسین شوي وي، نو بنا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي. نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د دې میزل یا د شیرې د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي، یعنی دوی نه نیسي. خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي، کېدی شي وی نیسي، خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي. نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو ته مخ راغلاست مخ خبرونه ته، که تاسو راته وی چې وړاندې ډاکټر صاحب ته اشاره درلودله چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي، خو زیاتره کورنۍ میندې دي چې هغوی تشخیص په وخت کې لږ ځنډ کوي. د شری د تشخیص په وخت کې څومره ځنډ رامنځته کېږي د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې ځورولی شي او ورته ډېر زیات سختوي دغه پروسه؟ خپله دا د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پوهیږي کنه دا باید کله چې دغه دانګکانې د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ د رسن ډاکټر ته بیت لاړ شي؟
دا څه نوران دي تاسو او ګرانو اوریدونکو قدرمن منو ته سره مونږه احترامات وړاندې کوم. بعد لري تاسو سوال په جواب کې، شری یا چچکی عمرګونی او خطرناک ناروغي ده چې ابتدایي اراضې تبه، دردونه، خستګي، کسالات او په زمن کې په مرور زمان باندې د خپل د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې دانه کې راوځي چې دغه دانه کې اکثر نو وخت کورنۍ چې ډېر متوجه نه وي او یا هم د دې ماشومانو په قبال کې توجه نه کوي او ځینې تشخیص نه کوي ورته یو صحیح مرکز ته انتقالوي، نو دا ډېره خطرناک او مرګونی واقع کېدلی شي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتونه او یا هم د خولې له لارې تنفسي مجرا له لارې د انسان بدن ته مداخله وکړي، نو په هغه صورت کې که چېرته زر تر زره مخنیوی ورته ونیشي یا وقایه ورته صورت ونیسي او یا هم یو صحیح مرکز ته مراجعه ونیشي، نو په هغه صورت کې دا د انسان معافیت باندې تاثیرات کوي او انسان معافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټیباډیانې چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان معافیت دغه مرض سره ناشنا اوسي او یا هم واکسین قبل د ماشوم ته نه وي شوی، نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او د هغې په صورت کې که چېرته زر تر زره درملنه او یا هم وقایه ونیشي او تشخیص یې ونیشي، نو دا هم ماشوم ته مرګونی واقع کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، پر دې باندې به هم وغږیږو چې واکسین یا تر څنګ یې د مخنیوي لارې څه دي؟ د خبرونو پروسې کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپله د شیرې په تړاو باندې ورته اشاره درلودله، دوی په ډولونو باندې کو غږیږو، په انواعو باندې غږیږو. شری همدا یو رقم دی کنه؟ بڼې او ډولونه مختلف کېدلی شي چې دا یو د هغه لارو څخه ده چې کورنۍ یا مندې یا ممکن خپله کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکان یا چیچک باندې یخته کېږي کورنۍ متزلزل سي په یو حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کړي، ډولونه شته؟
مونږ میزل یا هم شری خو ټول په یو ډول باندې دی، ولی په بعضي ماشومانو کې اراض ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرض په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرض په دې ماشوم باندې فرق کوي. یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د هغې د بدن د معافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن یې برابر دی او کم وزن نه دی، بل هیموګلوبین یا وینه کمه نه ده، نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولی شي چې د امراضو په مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د ورځونه الا څوارلس ورځې په طبابت کې ویل شوې ده، ځکه اکثر وخت چې دا سرایت وکړي نو د ورځونه الا څوارلس ورځې د دې تفریق دوره ماشوم به دغه دوره تېروي او په زمن کې خپل شدت د مرض لکه څنګه چې مخکې مونږ ورته اشاره وکړه چې شدیده تبه ده، دردونه دي، دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند واوسي یا هم خوارځواکي نه واوسي او یا هم د هغې د بدن معافیت قوي واوسي، نو اکثر وخت په دې ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د اندېخل د امدی مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پرې دي چې په سره توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت وکړي او د خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس پخونه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په درځسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسیږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د مختلف د شیر او د چک هم مرګونه زیات دي، او هم په ځینو کې ډېر ماشومان په دې باندې مصاب کېږي. چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثرا زموږ د هېواد ماشومان فرضه کېږي، او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسینو په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیونو په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیقوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي، او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد ارقام یې هم ډېر دي. موږ په د نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیونو په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علایم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي، مراجعه کوي، ډاکټر ته تشخیص کوي، نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې خپل لپاره پوره توګه باندې کار وکړي، او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېر زړه مننه ژوند اوسې. زمونږ بل ملمه هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی، تاسو هم خره غلاسې خبرونه کې مونږ دلته د شیری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د شیری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې خورا ډېره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو او تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو که چېرته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې دغه ماتیت ډیر ضعیف اوسیږي، نو دغه د لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته زه اشاره کوم چې هغه کې یو داسې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اراض علایم او د دې مرزونه بللی شو، دا د دې نه واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېر زړه مننه ژوند اوسین. ډاکټر صاحب، قضیه تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي، آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته دا موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي دي، یو هغه هوادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه هوادونه چې هغه ډیر وسته پات دي. په هغه هوادونه کې چې مخ پرمختللې دي، په حالت واقع ډیر کم دي، ځکه حالت زیاتره چې د وقایه صورت نشي، او اکثرا د وقایه د دې مرز د لوګری کې واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعات ډیر زیات دي په هغه مملکت کې چې هغه ډیر وسته پات او یا ترقی نه کړی. به دې دواړو ترمنځ هغه هوادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه هوادونو ته لکه زمونږ هواد هغه کې واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویل شو چې په ټوله نړۍ کې دې واقعات موجود دي او سرحتان یا شرې شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې هلته خورا د شیرین ناروغي زیاتې دي یا ماشومان په ډېر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو وروسته پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزوری دی، ځکه زمونږ د څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پات نه دی. نو بنا ان په مختلفو مرضونو باندې اخته کېږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هېوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا معافیت ډېر ښکته کېږي، یو علت یې هم دا یو دی. دوهم علت یې چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي، ځکه هغه هېوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت یې دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو کې چې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو، ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چېتون د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو، نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره هغه ټول نور ماشومان هم اخته کېږي. بله په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې سواد د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده. مونږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې ده زمونږ خویندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال درکم، یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشری ناروغي باندې، نو حتی هغه اشپزخانې ته نه پرېږدي چې د اشپزخانې بوی ولګېږي، هغې ته خوراک نه ورکوي، د هغې مخ نه وینځي، هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي، چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کېږي، ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کړي یا جدا کړي په دې هم نه پوهېږي. دغه ماشوم دې باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره، نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي. په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي چې د دې هغه کوم مراحل دي. کلي نظر چې درې مراحل دي، چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته وایو چې دا د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي، مور هم نه پوهېږي، کورنۍ نور غړي هم نه پوهېږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډېره زیاته تبه کوي، وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجې ورته پیدا کېږي، د پجنې اوبه راځي. او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اعراض و الایم دي، هغوی داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې دغه سترګو ګاډي چې کومې دي دغه سپینوالی دا سور کېږي، یعنی د منځمي سوروالی منځ راځي، د سترګو نه اوښکې راځي او حتی رڼا ته کتی نه شي. نو چې کله دغه مرحله د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي، دوی داسې فکر کوي چې دا شرته دانې پرې خطرې نه وي. نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کېني، یو ځای سملي لوبې کوي. بنا ان دې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نه کېږي، نو مونږ مخکې ویل په دغه کې چې دا 3 ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري. نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعات چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله بیا هغه دویمه مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده، چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سیوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانې راوځي. بیا په دویمه او درېمه ورځ باندې دغه دانې وروسته بیا په مختنه باندې راوځي او په څلورمه پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نیسي. نو چې کله دغه دانه کوي راووتلې پی، نو بیا پس دغې نه موندې او خویندې په دې باندې پوهېږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتې توجه کوي، خو بیا هم ډېره زیاته توجه د بې سوادۍ په وجه باندې نه کېږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي، بیا په هغه درېیمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده، په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي، وروسته بیا د مخې ته نه ورکیږي، وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل لوکیږي. خو که چېرې مونږ هغه اندفاعي مرحلې ته راشو، په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بې اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې دغه څه نومېږي د عقدات چې دی غټېږي، کله کله هم د بطن درد ور پیدا کېږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی چې د زیاتېږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته په دې خاطر هم دي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي، ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سنمیږي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم دغه وایرس دومره زکه دا یو خو غذانه ورکي او د بل خوا څخه چې سنمیږي مصطفی د پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینا د دې سره چې بکتری انتانات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض منځ ته راوړي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ویلي کېدی چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې د انسفلایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځ تک د دې سبب شي او یا هم په خپله د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسفلایټس سبب شي او یا هم چې د کینا بغل سبب چې اکثر چې دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکوي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو د دید نو د سترګو د دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډېر زیات شو او د فبرسنی اچ ډېر زیات ګرمي ساتي تر هغه چې دا باید ونی شي د سر حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اوریدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل د دې لا تور کې یا کوواله منتر دي یا فرج منتر دي دا ډی دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله ترازو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا غو نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته برا کمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په خ کیږي خو دلته زمونږ ډیر مهمه خبره ده چې دا زمونږ خپلوال قلق او زمونږ د خار خلق په دی باندې پوي شي چې کله کچيري ماشومې شری اول خطر ټوله مهمه خبره ده چې د دې نظافت ته ډی پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې الطهور و شطر من الايمان او دا د وقایي او جز دي دغه ماشومان باید مخ او لاس پریمینځي امدارنګ سروزانی ورته پریمینځي خوخلی ورته بورسکی او ورسره چې په کور دننه ټول غذاګانې می وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورسره دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برسنه هم واچي کمپلی واچي او نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعاً ګرم غونه ساتل شي په بعضی مېندې او خندې په دې ان باندې چې شری دی د خپل دوره پوره کوي حتی ډاکټر ته د موزي او په دننه کور کې دننه ایثار کړی وي او هته نه غذا ور کوي نه مخ لاس وینځي پاغي وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاس ور کوي په کار دادا چې داسې وځنه چې هغه وي صفات دي حتی د ثانوي انټرنټ امکانات ډیر زیات دي په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم کړي هغه ډاکټر ته بوځي تر څو ډاکټر هغه ته غدوا ور کوي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتواله د نظافت نشواله د علم او د سواد نشواله او همدارنګه د مارکیټ د کچې تیټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یا غبا لزور اس ماشومان واته ماشومان به خامخا لري نو د دوی وزر خو د سیاستانه کار نه دی نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د وزر د غیټ خوراک د غیټ کار د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ څه زمونږ په دسترس کې نشته دی نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېر زیات مننه ژوند اوسي صفای صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ته اشاره درلودل چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورونو لوري د پوهاوی په برخه کې څومره کار شوی دی کنه پامغه کچه چې په خو خلک د شری ناروغي په اړه باندې معلومات نه درلودل دا چې باید څو کې کله چې د دې ماشوم په سرخه کانې چې چاګ باندې اخته کېږي دغه فکر دغه اما پوهاوی اوس په ټولنه کې موجود نه کنه نسبتا خلک پوسیو دي چې باید څو کړی مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما آواز اورئ
بالکل تاسو آواز
اورئ مهرباني دا پښتنه مکاخي سي تاثیر ته ځواب کړئ
نو د عامه پوهاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نورو دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه د هر شي د ضرر نه د هر خبرې په سنجش باندې هغه وبوږي نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم کچه ښکته ده دی مور او دی دی پلار او دی دی کی دی فامیل نو هغه په عام کو هاوی په منځیدوم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې بوي شي دی دی لپاره په یو ځاتا اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته دی واضح نصيحت په طریقه باندې دی مسجد لخوانه دی واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصيه وو دا وویل شي چې دا او ته بیان شي دا هر واکسینو ته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم دی واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټوله نړۍ کې خاص ځان کله دا واکسینونه په شي جوړېدل په اوله کې دي واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو په امریکا کې هم موجود وو په هغه کې دا اوسې بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وي بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومان او د ذهنونو د شاته